درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14م مریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020م د اگست لومړی په روانه خبری مجله کې به واوري طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه شار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ
شاوخوا څلور بجې وې چې وسوال طالبان د صفیان لوري شول چوکته ځانونه را ورسول
آیا طالبانو ته شاری جنگ آسان دی
قرون نیول بیلټل مشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبري وکړه د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی
او 3 میلیارد افغانۍ او ایت لودن حدا شې څنګه چې سره تم په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3.6 میلیارد افغانۍ
خو د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته ترکیه وایي ک افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوای ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل زپل یو تم رستي ورسي شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارن والانو د تیر کال سایبری حمله د روسي هکرانو کار وباله د خبرونو تفصیل د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی اکار وایي ک د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي اکار دا څرګندونه پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدی سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړي په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشوت ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو دیار لستنه مړ کړي ولسې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي
یو سلو دریاویا کورونا مکمل تخریب شوی دی 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لسو جریب زراعتی زمکی تخریب شوی اول مرحله کی د هغوی سره د خوراکی او غیر خوراکی توکو خیمه بستری د اشپزخانه کې ټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بيځه شوی هغه ته سرپناه جوړ شي
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلاونه راووتل طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپل یو تم رسته کوونکې ټیمونه نه ډیر ور رسیدلی ل دې وړاندې بیا طالبانو شبنه کړې و چې سیل ځپل ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولې دي دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوی دي طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقوقو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقوقو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شو په خبر پانه کې راغلی چې لدی سره په هیواد کې د بشري حقوقو د ارزښتونو پوهاوی او تطبیق ته ښه زمينه برابر شي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دی چې د بشري حقوقو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له ازادي راډيو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړوي کې خوندي سیمو ته ولېشتول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګل کې د بلشوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندرغاړي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکوي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باډي لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اور لګیدنه کې د ځنګل د دوو کارکونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت وایي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید د روسي هکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلی چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژن نه دولتي ادارو حسابونو ته هم نه وتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر اتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 8 درجه ټیټه یا 20، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2 درجه ټیټه یا 20، مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه 6 درجه ټیټه 20، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4 ټیټه 20، او بل اخر جلال آباد کې اسماني موریز د هلته د ورخت اټکل سوي د تودوخه لوړه درجه 2 درجه ټیټه 20.
زمو شخله آزادی رادیو اوری و بجه او و دقیقی دیم. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرگاه یو ځلبی برید کړی او پرونې ځان د دغشار تر لومړی حوزې هم ورساو. د هلمند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزی روغتون هم د کار او امکاناتو له اړخه تر سخت فشار لاندې دی. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکول شوي چې جزئیات یې په دې راپور کې اوري.
د لخکرګه په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره نن وتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعت جګړې وروسته د لخکرګه اړوند صافیانو سیمې ته په شاشول.
وضعیت خراب دی. په مرکز د شرګه کې شاوخوا 4 بجې وی چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الهي د چوکۍ د سول د چوکۍ څخه وسوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع ویل چې دغه ښار کې میشت خبريالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاو خواسي متور رسیدلی دي. د پوینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قومندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکه تستون شوی دی. د لخکرګا دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د خپل قانون سره ومه بالا ټکان شروع شو چې ومه کتلنجر ولای ګر کا باډي د وغور د لابل حالت وښته. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غمړ کې بره د اخواتنه مناره چوک
زه چې کوم وخت لاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورټ سولم، ټکان شروع سول د چغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربه واله سول، نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله، بالا مر سره پزغاز سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنیت قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. د غلطه د پاڅونوالو مشري په خوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دښمن استادین
د دښمن په مخ کې ولاړ یو. اعظمي هڅه کوي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه وځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې، او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د ورستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې، او لومړی مې شاغلی امرخیل ته ویلي دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تکتیکي هم کده هغه متخصصین چې اوریدي ما خبره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترینه جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي، او لبلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړ شي، له یو منطقې نه موضوع جوړ شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ له کور موضوع جوړ شي، دقیقا هم دا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې هم دا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویې مې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کندوالو بدلی شي.
دلته بدوه حالت به باندې ترازی ډيري خدای ته خبره دقیقه ده کده چې خارونو په جګړه چې واخې خارونو ترسيږي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سنې اوانونه به کې استعماليږي. ډېر ځاینه به ګډوډ شي، ډېر بدبختي به وتی شي، ډېر تلفات به ولسل بل خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها د ښارونو بلکې پر زرهاو نه په لکاو وي، او د دې دوامداره ډېر زیات ده، او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه وو. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبر ده، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمیر تر وخت زای شاپره تر یو لکه پر رسیده. اوس و میلیونه ښار ده، و میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو کابل ښار و میلیونه، طبعا خندار خو هم دوه میلیونه تر رسیدلی، دا نور ښارونه هم دې تر رسیدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن دي طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه وځي بیا غیر له دینه؟ داسې فکر وکړو چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لري، سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري دا ویني خپله چې جبې ته ځي وخت چې دا حالات مابین ته راځي نو تاسو فکر کړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي.
بله
هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته رایادېږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به بیا په مړو پاچاهي کوي.
بله د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
و بجه او 15 دقیقه شوه اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلی چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکارا سرغړونی کړی دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د می میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لقبل د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان لخپلو مینو کډی کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوي چې څباندې شل کاله مخکې په گاوند کې دوه طالبانو یو شزه لکوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لونی د دې صحنې په لیدو وبېریدي او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لاس کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، آتش پېته کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هیواده ووځي.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشانو له ولسمشر سره په غونډه کې د روانې جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او د غلاره به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اوګډې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوډ ګوډ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټوله وه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامیس او ځمکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دولسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلی چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دوه لسیزو لاستراوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم حاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوی جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل چې په دست تان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکارا وایم پاکستان دې چې له موږ سره جګړه کوي هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رنجرې همالته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل، تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هیواد مو خرڅ کړی دی.
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روسیې جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفی تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دي ګمرکون ته د لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
د ګمرکون اواید سوداګری پورې تړلې دي. په سوداګری کې په ستونزې اواید باندې هم منفي تاثیرات لري، او لکه څنګه چې موږ د برګولي یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ اوایت لودن حدا شه شنگاه یا سرطان پمیاش کی زموش گمرکی اوایت سالو شه شفاک میلیارد افغانی دی.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډي او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اواید ترلاسه کولو پاړه څن دی ویلی. د غشان د کندهار سپین بولد کلسوالي هم لتیر دوه ونی ورا پدی خو د سخت جګړې شاهد ده، او طالبان ادعا کوي چې د غولسوالي نیولې. د سوداګری او سنای خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالات ټول سوداګری ز چاره لستون سره مخ کړی دي. د نموړي په خبره سوداګر سخت پستونځ کې دي ان تر دې چې زینو خپل پانګې نور هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نور لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوی. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ خو وسې به 700 افغانۍ ته پورته شوی. یو شمیر صرافان هم روان حالت اندېښنې وړ بولیو د کابو کول غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداري ورکړی چې د کورونا واکسین له کارت پرته به یو محصل ته هم اجازه ورکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان آزادی رادیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اند جانسن د کورونا واکسین وکړل، خو له روغتي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا ما ځان لږ درس بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس وسه زوخ مې وکړه او ځان مې بخار وې حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
هغه غلط واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکین و، ځکه چې ما غلط مرته مغه نرس واکسین کړی و، د دماغ نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي.
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلې چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي د لوړو زده کړو وزارت د عامې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کیږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامه روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کیږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته رانتقال شوي دي دا هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زاندر د ودې کوم عضله کې چې زرق کیږي د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بیشتیایي په معمولي ډول سره په کمه اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه دا د 40 تر 40 پورې دوام کوي چې دا یو نرمال حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزی وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کیږي. د دا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د